اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبري کوو او د خبرونه ملمنه محمد د بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کړم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې دپاره چین یادوو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکز پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه سوی هم د نیاز نه خبره، هغه دری او خسته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای واځي متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو ته صراحت شته، کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوقو ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې تر څو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخښئ دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی، دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دوی سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصی یا خصوصی پوهنتونونه تعلیمی مؤسسات دوی کولای شي چې ولری هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکړي، زمینه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلویښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلی دی، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو دپاره مؤثره طرحې باید ورکړي، او د مثلا د یو کاشف، مالف او مخترع د دوی دغه حقوق هم دولت لخوا نه تضمین شوی دی. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرف لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تعویز نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکې، نجونې خودڅکې، چې هلته حتی نارینهو دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبورېږي چې چېرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډېره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته بره نه پرېږدئ، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی، او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا دی ما ورته قانون جوړ کړی، او زما مکلفیت دا دی چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا دی چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، وایي د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر ناری نه ده. په یو وزر اولوتل نه کیږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې خزینه ډاکټر نشته، نارینه ته خزانه زی غمری، نو دې لپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی او علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډېره میړنې، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي، او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه په پای کې قدرته وای چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي څه باید وشي چې ترڅو هر چاته د زده کړو زمینه برابر شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونشي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتل، او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هېواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دیني علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشه شیروا باندې برابر راغله. شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپړېږي سهار سهار په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د شهید شمشیر علیه رحمت جماعت په تاریخ او د چوال شهید شمشیر ورته وای خبري است.
لمړی مساجد کې راځي چې اصحاب رضی الله تعالی عنهم په واقع کې دې ډبرې خود لسی وای. د ته ځکه شهید شمشیر ویل چې د په هر غزوه کې دوه تورې لاس کې ویل او په دوه تورو باندې جګړه کوله.
ټولنیز او سیاسي بدلونونه ولې د یاد جماعت باندې بدلوي؟
په همیشه به شاهان او پادشاهانو د خلکو دی توجه لپاره او د خلکو دی زلونو لاسته راوړلو لپاره په دې مسجد کې آبادیانې او بناونه کول.
د شهید شمشیر علیه رحمه د جماعت او زیارت په باب خلک څه وایي؟
زه ګورنه باید ښځه لاړ شي د جومات یو لار یو دیوال چې دا دیوال چپ کې او خپل سر پکې بیرته نه روان شي. مانه یې خور یې ورور یې درو دا خو جومات دا دیوالونه ولې چپوي؟
د شهید شمشیر د جومات د اوسني حالت په اړه هم معلومات درکوو. لازادي رادیو سره وسی. درنو دوستانو، تاریخ پوهان وایي په کابل کې شهید شمشیر جماعت چې خپل زیړ او ګنبدي شین آسماني رنګ لري د پلازمینې له لومړنیو جماعتونو شمیرل کیږي. یاد جماعت چې دوه پوړه لري د کابل د سیند پر غاړه